السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو دولت ساته خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د سهارنې خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن یک شنبه د 1409 هجری لمریز کال د جدي نهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 13 سره سمون لري. دا نیم ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه د سپینې ماڼۍ د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې دوه مخیزه تګلاره لري او سیاسي ډلې تمویلې وي او طالبانو ته وسلې ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې دي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه تایید کړي. او د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې نشي کولی چې بهرنیو سفارتونو ته لاړ شي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون د دسمبر په 9 خپره شو ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکي یا غیر ملکي مامور نشي کولی چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورشي د وزارت مسؤلې برخې ته باید خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او سیاسي مرسته کړې او وسلې او چودونکي مواد ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو رپورټ کې کړي دي. تهران مخکې هم داسې راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. هغه سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واډ کې مارکیټونه وسوځېدل له حکومت غوښتي چې له مالي پرته پورونه ورکړي او 25 کاله دی په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت دی له کرایې پرته د کار اجازه ورکړي. د افغانستان د حکومت د رپورټ په حواله د نومبر په لومړۍ نیټه ماښام د کابل ښار په دې سیمه کې د اور لګېدو له امله و مارکیټونه او د برقي وسایلو 832 دوکانونه وسوځېدل. د زیانمنو شویو تجارانو او هټیوالو یو پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی او کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې په دې سیمه کې رسیدلی زیان معلوم کړي. په تهران کې پرون شنبه د دسمبر په 9 د آزاد اسلامي پوهنتون سلګونو محصلانو مظاهره وکړه. تېره اونۍ د دې پوهنتون د ساینس او څېړنې د پوهنځي مخې ته د محصلانو یو بس چپه شو چې 10 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شول. په تهران کې د آزاد اسلامي پوهنتون مظاهرچیانو پرون د دې پیښې پر ضد اعتراض څرګند کړ. هغوی د پوهنتون د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو د استعفا غوښتنه کوله او هغوی په بېغورۍ تورن کول. په پرونۍ مظاهره کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم شامل وو. د تهران پولیسو ویلي چې د موټر د چپه کېدو د علت د څرګندولو لپاره څېړنې روانې دي. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د هالند پولیسو پرون ویل د روتردم ښار په مختلفو سیمو په چاپو کې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د جرمني امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د هالند د پولیسو په غوښتنه په ماینز ښار کې یو مشکوک کس نیولی دی. د هالند او جرمني د امنیتي ځواکونو په اعلامو کې ویل شوي چې له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون زرهاوس سربانو د خپل ولسمشر الکساندر اوتیچ او د هغه د حاکم ګوند پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مطبوعاتو د ازادۍ غوښتنه کوله. هغوی په کراری د بلګراد ښار په مرکزي برخه کې تیرېدل او شعارونه یې ورکول چې پر ژورنالیستانو او د حکومت پر سیاسي مخالفانو حملې باید بند شي. دا څلورمه اونۍ ده چې د ولسمشر وتیچ مخالفان په بلګراد کې مظاهرې کوي. د سربیا ولسمشر پرون د خپل حکومت د پلویانو له یوې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې دی تیار دی چې له خپلو مخالفانو سره د هغوی د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. د سربیا په دولتي سیستم کې ولسمشر سیمبولیک رول لري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ولسی جرګې یو شمېر مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو هرکلی کوي. په روانه خپرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او پوځي مرسته برابروي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه افغانستان په دې اړه شواهد نه لري. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د کورنیو چارو د وزارت له دې پریکړې جزئیات اوري چې وایي پس له دې د افغانستان د کورنیو چارو منصوبین او پولیس نشي کولای په کابل کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته تګ وکړي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ترینکوټ ښار د ماستر پلان پر موضوع هم راپور لرو.
منوس کولای چې کورونه جوړ کړو، در سره چې کور ته ځکه د ځان زړه نشه کوي، په دا خاطر نشه کوي چې نقشې معلومي نشي، دا وخت پورې موږ ځای جوړولی سو، نیمې دروازې پر جوړ کړ.
د ژوند رنګونه بیا د خبرې مجلې په پای کې اورئ.
په یوه اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله. اوس کو ګور ځوانان خوندسه په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخشونو کې.
ازادي راډیو په اف ام سل 15.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویاند د تازه څرګندونو هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا ولسمشر تر اوسه امر نه دی کړی چې په افغانستان کې دې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې د روان وضعیت له امله امریکا او افغانستان دواړو ته مهم دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګریټ مارکس د جمعې په ورځ په یو ایمیل کې بلومبرګ خبري اژانس ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو حکم نه دی کړی. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي باور څرګندوي چې امریکا به له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو پریکړه ونه کړي.
نظر به وضعیت فعلي کې د افغانستان میگذره و در منطقه
په افغانستان کې د روان وضعیت لپاره او په سیمه کې د ځینې ستونزو له امله فکر نه کوم چې امریکا به له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي. فکر کوم چې دلته د امریکایي ځواکونو حضور د افغانستان د خلکو او امریکا لپاره یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال سکاټ میلر د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو دستور نه دی ورکړ شوی، خو د افغانستان حکومت په دې اړه د خبرو شو رپورټونو په وړاندې په خبرګون کې ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. پاکستان او روسیه د دې خبر هرکلی وکړ او وی ویل چې که امریکا داسې پریکړه وکړي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون بلغړی خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې، پاکستان او ایران په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو هڅه کوي.
اگر اینا به خاطر اینکه امریکایی‌ها را تشویق میکنن جامعه بینی را از افغانستان تشویق
کنن، کچیری روسیه، ایران او پاکستان د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه له افغانستان وتلو ته هڅوي او غواړي چې افغانستان په خپله وخوري، نو د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان دلته د سولې او نړۍ په زیان دی. دې ته باید ابدا اجازه ورنکړل شي چې ګاونډیان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو د ځان په ګټه کار واخلي. په افغانستان کې روان جنگ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. د خالد پښتون په وینا هغه پرمختګ چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې شوی باید په اسانۍ له لاسه ونوځي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې امر نه دی کړی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی او سیاسي مرسته ورکوي او وسلې او چودونکي مواد هم ورته برابروي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو راپور کې کړې دي. تهران مخکې داسې ریپورټونه رد کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل څه دی؟ په دې اړه له فرشتې جلال زیورو.
د امریکا د دفاع وزارت د رپورټونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي. دا خبره د دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کړې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول تر نوم لاندې خپور شوی او په دسمبر کې کانګرس ته استول شوی دی. په دې رپورټ کې د روان میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر پایه په افغانستان کې پرمختګونو ته کتنه شوې ده. د پینټاګون په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو هم داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره حتی ځینې سیمه ییزو چارواکو ته رشوت ورکوي، خو په رپورټ کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې د داسې باثباته حکومت پلوي کوي چې د هغوی اهداف خوندي کړي، لکه د داعش د خراسان ډلې محو کېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور ختمېدل، او د ایران اندېښنو لکه د اوبو ویش او سرحدي امنیت ته ځواب وایي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې دوه اړخي سیاست چلوي، یعنی لیوی خو غواړي چې د افغانستان حکومت په څنګ پوري وساتي او تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، ل بل پلوه د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پر ضد مقابلې او د داعش د خراسان ډلې د ځپلو لپاره د وسلوالو طالبانو سیاسي او مالی ملاتړ کړی، هغوی ته یې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د دې رپورټ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلې. صبغت الله احمدی وویل موږ لږ تر لږه تر اوسه داسې مسئلې ته نه یو متوجه شوي، داسې نتیجې ته چې ایرانیانو به داسې تخریبي کارونه په افغانستان کې کړي وي نه یو رسیدلي. د ایران اسلامي جمهوري له موږ سره ډېر ښه او نیک روابط لري، خو د هرات په امنیه قومندانۍ کې له تروریزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځانګړی ګارد په هغه ولایت کې د امنیت په خرابوالي کې لاس لري. خادم په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي
80% ترورهایی که در هرات انجام شده است.
په هرات کې د قتلونو، ترورونو او چاودنو په سلو کې اتیا پیښي. د ایران د سپای پاسداران کلاب او په هرات کې د ایران سرقنصل محمود افخمی تنظیموي او د هغوی استخباراتي ډلې معلومات ورکوي. هغوی هر وګړی چې لخواي چپوي تروروي او په هرات ښار کې امنیت خرابوي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې د ایران سرقنصل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي رحیمه جامی وایي چې ایران په افغانستان کې له امریکا سره په تقابل کې ده. هغه وایي په دې کې باید شک نه وي چې ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپل ټولو زور کار اخلي.
ایران با تمام قوتی که داشته باشه
دا وایي د ایران دولت به له خپل ټولو توانه کار واخلي چې د امریکا متحده ایالات او ناټو دلته په ګونډو سي. ایران به ټوله هڅه وکړي چې امریکا له سیمې مایوسه وځي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي رسنۍ د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکوي. د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخانی چې د دسمبر په 16 کابل ته ولاړ، د ایران خبری آژانس تسنیم ته ویلي و چې له طالبانو سره یې خبرې کړې او دا مذاکرې به دوام وکړي. شمخانی تسنیم ته ویلي و چې د افغانستان حکومت ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. کابل ته د شمخانی د سفر په اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي و چې هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر نړیوالو اړیکو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، سولې او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د ځینو بهرنیو ورځپاڼو او خپرونو د مطالبو ځینې برخې راخلو. د هل امریکایي ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو او سوریې نه د عسکرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په باب د وې نظر پوښتنې نتیجه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هاروارد پوهنتون د سیاسي مطالعاتو د مرکز د نظر پوښتنې په حواله وایي چې 250% کې امریکایانو په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو او له سوریې نه د ځواکونو د ستلو په اړه د ډونالډ ټرمپ د اعلان ملاتړ کړی دی او 80% بیا له دې پریکړې سره مخالف دي. د هل ورځپاڼې لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه نه یوازې امریکایانو ته بلکې په خپله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم ته هم ناڅاپي او حیرانوونکې وه. د مطلب لیکوال وایي له سوریې نه د ټولو 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو په افغانستان کې له شاوخوا 14,000 امریکایي عسکرو څخه د سم نیمایي کمولو اعلان د دې سبب شو چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي قومندان بریټ مکګوګرک له خپلو دندو استعفا وکړي. خو بلومبرګ خبري شبکې بیا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ویان له قوله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پورې دفاع وزارت یا پنټاګان ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو امر نه دی کړی. سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغان پولیس د لویدیز له خوا روزل کیږي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي، خو آیا دوی کولی شي چې دا اسانتیاوې وساتي؟ سټارز ان سټرایپس لیکي د افغان پولیسو د تقوی پر وړاندې چیلنجونه پر نړیوالو مرستندویانو د افغانستان د زیاتې تکیې خودنه ده. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله لیکي ښایي لسیزې وخت ونیسي چې افغان امنیتي ځواکونه پرته له بهرنۍ همکارۍ په یوازې سر فعالیت وکړي. سټارز ان سټرایپس وړاندې وایي په داسې حال کې چې امریکا غواړي افغان حکومت پر بهرنیو مالی مرستو خپله اتکا کمه کړي، افغان حکومت دا مهال په وړو او لویو مسؤلیتونو د تجهیزاتو په ساتنه او د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ښکیل دی. د مقالې لیکوال وایي له کابل وروسته هرات دوهم ښار دی چیرته چې د افغان پولیسو د روزنې 4 کلن پروګرام عملي کیږي. ورځپاڼه د هرات د امنیت قومندان امین الله امرخیل له قوله لیکي چې د روزنې په بهیر کې بهرني روزونکي داخل وي نو بیا پولیس پوهیږي چې تجهیزات او منابع څه ډول استعمال کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې وزارت کارکونکي او پولیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت کارکونکي او پولیس په هیواد کې مشتو بهرنیو سفارتونو ته تګ نشي کولای. د دې وزارت څخه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامی او ملکی کارکونکي نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، مېلمستیاو او نورو غونډو د ګډون لپاره لاړ شي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن ځینې غړي، پخواني نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
د همدې اونۍ له دوشنبه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکی او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ابلاغیه ده چې د شنبې پورز خپره شوه. د دغې وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې له کنډکټ څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکوونکو پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکیتوب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسیون یو غړی نواب منګلی پاړه ازادي راډیو ته ویل
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مصر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي و چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تېرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه د معلوماتو د خپرولو حق نه لري. د نظامي چارو ځینې پخواني چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یوه جدي ستونزه ده چې مخنیوی به یې د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمد زئی وایي دوستی دی وی له پردیو سره دوستی تریبه که چی وی چې داغه صلاحیت له مشرانو سره وی نه له مونږ یا ټیټ پوړو سره، ځکه چې مونږ ژر وسیله ګرځو. په هر صورت دا د امنیت د ټینګښت، د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت په یو بل ابلاغ کې ویلي چې د غوره مدیریت او د رهبرۍ د دود د بنسټیز کېدو په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین نشي کولای له نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو، په هوټلونو، جمعتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه، د نظم ماتونې، د پولیس پته، د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي، خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
می وی د افغانستان خلک په هر ځای کې لنظامی تو بستړي شي، غواړي چې لږ آرام وي او داسې فکر ونه کړي چې اسنه د لباس سره دی و نظامی لراتګ سره یې پروګرام ګډوډ شي. دا خبره چې خلک په ځینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې بچ د کورونی چارو وزارت مشرتابه باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. ښاغلی درایي وایي په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکي توپ کولای شي له دوی سره د خلکو د مرستې او دوی ته د درناوي سبب شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د خونکو منتخب شورا وایي چې د انتخاباتو په ورځ د کابل ښار خونکو د موقت انتخاباتي کارکونکو په توګه همکاری کړي، خو اوس یې حقونه نه ورکول کیږي. د دې شورا د اړیکو رئیس احمد حسین محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د خونکو حقونه ورکړي ته لازمه پاملرنه وکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبی سادات وایي د تخنیکي ستونزو له امله د خونکو د پیسو په ورکړه کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
کاته هم د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د دوه میاشتې اوړي، خو د افغانستان د ښوونکو منتخبه شورا خبرداری ورکوي چې که کمیسون د ښوونکو د حقونو ورکړې ته پام ونه کړي، ښوونکي به د کمیسون په وړاندې په مظاهرو لاس پورې کړي. د دغه شورا د اړیکو رئیس احمد حسین محمدی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونکي په سختو شرایطو کې ولاړل، موقت انتخاباتي کارکوونکي سول، خو تر اوسه هم کمیسون یې پیسې نه دي ورکړي.
زمونږ استادان چې په کمیسیون د انتخاباتو کې د انتخاباتو پارلماني په مرحله کې دې کار کړی وه، او دوی له چې کوم حق الزامه او حق الحقوق چې د کمیسیون له خوا نه ټاکل شوي وه، تر اوسه پورې د کابل د عموما ښوونکو ته نه دي ورکړل شوي. او زه هیله کوم پوه شو چې دغه دردیدلي رنځیدلي ښوونکي د دې له خاطره دا کار وکړي چې دغه مشکلاتونه د دې رفع شي.
ښاغلی محمدي وایي چې ښوونکو له انتخاباتو کمیسیون سره د موقتو کارکوونکو په توګه کار وکړ، او د دغې ستونزې د هواري لپاره څو وارې کمیسیون ته ورغلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یاد وزارت سره تفاهم کړی و چې د انتخاباتو په ورځ به ښوونکي د انتخاباتو موقت کارکوونکي په حیث کار کوي، او په بدل کې به یوه اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د اړیکو رئیس وایي ښوونکو له ټولو ستونزو سره سره بیا هم له کمیسیون سره مرسته وکړه، او تر ناوخته یې په محلونو کې کار وکړ. د افغانستان د ولسي جرګې د 23 ولایتونو انتخابات، د میزان په 28مه او 29مه او همداشان د کندهار انتخابات د عقرب په 5مه تر سره سول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښوونکو د شکایتونو او په ځانګړي توګه د حقوقي د حقونو د ناوخت ورکړې په اړه وایي چې دغه کار له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه وایي
د دوی حقونه د کمیسیون له لورې نه بلکې د یو این ډی پی له لورې ورکول کیږي چې پروسیجرونه یې پیچلي دي. که چیرې یو کس په پروسیجر کې ستونزه ولري ټوله سره نیسي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه ستونزه ستا نن ورځ مو په دې اړه له مالي څانګې سره خبرې وکړې. دوی ویل چې دغه موضوع مو له یو این ډی پی سره جدي نیولې ده او وروستۍ هڅه به وسي چې حقونه یې ورکړو. دا لومړی ځل نه دی چې د ښوونکو منتخبه شورا د انتخاباتو کمیسیون له لوري ښوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې ښوونکو دې ته ورته شکایتونه کړي وو. دا چې آیا ښوونکي به خپل حقونه ترلاسه کړي که نه، دغه هغه مسله ده چې په راتلونکي کې به روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
له هلمند څخه محمد قاسم زواک لیکي، ایران اوس په لوی لاس طالبانو ته جنگي وسایل ورکوي او ډېرې مهمې وسلې هم طالبانو ته ورکړې دي. د ازادي راډیو بل اوریدونکي سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو څخه وایي چې ولسمشر غني ته پکار دی چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې مخه ونیسي. ګلزمان کمالزی بیا له کونړ نه وایي چې که امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راتللی شي. او د غراز زموږ بل اوریدونکی عبدالمتین حقیقت د هلمند نه وایي چې له حکومت نه هیله کوم چې هوایی بریدونه بند کړي. او سم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له تګ منع کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځېدل له حکومته غوښتنه کړې چې له مالي پرته ورته پورونه ورکړي او تر 25 کاله دې ترې کرایې نه اخلي. په تهران کې پرون سلګونو مظاهرچیانو د آزاد اسلامي پوهنتون مخ ته مظاهره وکړه. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسانې په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون زرهاو سربانو د خپل ولسمشر او د هغه د حاکم ګوند پر ضد اعتراض